The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم قدر من اوریدونکو سهار مو نیک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیوري جوړ ده نن د جمعې ورځ کال 2013 د مارچ د میاشتې 9 نیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سهار شپږ او کابل کې 5 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د مارچ د میاشتې 8 نیټه ده او د شپې 8 بجې دي د ډیوري جوړ درې ساعته سهارنۍ خبرونه پیل کوو او د نیم ساعته خبری خبرونه لپاره زم ستاسو قربان سیر احمد کاکړ او تر ټولو مخ مو پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهم خبرونو سرچکو ته د بشری حقوقو سازمانونه وايي په سعودي عربستان کې نږدې 2800 پاکستانیان په بیلابیلو زندانونو کې په ډیر بد حال کې پراته دي حکومتي چارواکو په دغه ریپورت اندېښنې څرګنده کړي د پاکستان سرشار اسلام آباد علي محکمه د هیواد د ټاکنو کمیسیون ته امر وکړی چې د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا ترګر بلل سوي حافظ سعید سیاسي ګوند ملي مسلم لیگ د راجستر کولو خواسته دي بیا کتنه وکړي او امریکا د پاکستانی طالبانو د مشر مولا فضل الله په اړه د معلوماتو پر سر د 15 میلیون ډالر انعام اعلان کړی د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د جماعت الاحرار مشر عبدالولی او د لشکر اسلام مشر منګل باغ په اړه هم د معلوماتو لپاره د 3.3 میلیون ډالر انعام اعلان کړی او اوس هم د دې خبرونو تفصیل د پاکستان سیاسي او د مدني ټولنې فعالانو په سعودي عربستان کې د زرهاو پاکستانی زندانیانو په وضع اندېښنې څرګنده کړي او له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دغه زندانیانو د راخوشي کولو لپاره یا هغوی ته د اسانتیا ورکولو لپاره دي اقدامات وکړي د غوښتنه له هغه وروسته سوي چې په یو تازه ریپورټ کې ویل سوي دا وخت د سعودي عربستان په زندانونو کې نږدې 2800 پاکستانیان په بیلابیلو تورونو باندې او د کال 2014 را په دی خو شپږ شپېته پاکستانیان تیزند کړل سوي دي د راپورټ یوې غیر دولتي سازمان جسټس پروجکټ پاکستان او د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په ګډه جاری کړی دی د اسلام آباد علي محکمه د پاکستان د ټاکنو کمیسیون ته امر ورکړی چې د سیاسي ګوند په توګه د رجستر کولو لپاره د حافظ سعید ملي مسلم لیگ ګوند په خواست دی بیا کتنه وکړي امریکا او ملګرو ملتونو حافظ سعید ترګر بلل دی په پاکستان کې د انتخاباتو د نظام او څار ادارې څو موده وړاندې د رجستریشن لپاره د ملي مسلم لیگ خواست رد کړی و خو د اسلام آباد علي محکمه د پنجشنبې په ورځ الیکشن کمیشن ته امر ورکړی چې خپلې فیصلې ته دی بیا کتنه وکړي حافظ سعید چې د بندیز لګول سوي توندلارې سازمان جماعت الدعوه مشر دی په سیاست کې د برخې اخیستو لپاره په روسش کال د اګست په میاشت کې ملي مسلم لیگ ګوند اعلان کړ او په انتخاباتو کې د برخې اخیستو لپاره یې د رجستر کولو عریضه کړې وه امریکا د تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله په اړه د معلوماتو لپاره د 15 میلیون ډالر انعام د جماعت الاحرار مشر عبدالولی او د لشکر اسلام د مشر منګل باغ په اړه د معلوماتو ورکولو پر سر د 3.3 میلیون ډالر انعام اعلان کړی دی د دغه وسلوالو په اړه د انعام د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې کړی بیان کې ویل سوي دغه انعامونه به د نومول سوو کسانو د معلوماتو او د معلوماتو د درک لګولو لپاره ورکول کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي مولا فضل الله د امریکایي او پاکستانی ګټو په ضد یو شمیر بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی او په کال 2014 کې په آرمی پبلک سکول پېښور د حملې پړه هم منلې وه عبدالولی چې د جماعت الاحرار مشر دی کال 2014 کې په پېښور کې امریکایي کونسلخانی د دوو پاکستانی مامورینو د وژنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی و او منګل باغ د ناټو په کافلو بریدونه کړي د مخدره موادو کاچاک او په تښتونو کې لاس لري د شام حکومتي ځواکونو د ختیځ غوطه د بیرته نیولو لپاره هوایی او ځمکني عملیاتو ته دوام ورکړی چې له امله د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا وسیمې ته د بشري مرستې درېدلې دي ملګرو ملتونو او آی سی آر سی ویلي ختیځ غوطه ته د امنیتي اندېښنو له کبله د پنجشنبې په ورځ د مرستې سامانونه نه دي لیږل سوي په ختیځ غوطه کې نږدې 400,000 کسان اوسیږي او د کال 2013 راهیسې تر محاصره لاندې دی په وروستیو کې دمشق ته نږدې د غوطه د نیولو لپاره د روسیې په ملاتړ د شامي حکومت ځواکونو خپلې هڅې زیاتې کړې او د بشري حقونو یو سازمان وایي تر اوسه پورې تر 900 زیات ولسي وګړي یې وژلي دي د امریکا صدر ډونالد ترامپ هیواد ته د پولادو په واردولو 15% او د المونیمو په واردولو 10% ټاکس لګولی دی. دغه قانون به په 15 ورځو کې عملي سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له افریقا سره د امریکا ژمنې یو ځل بیا تکرار کړي ده. له هغه 2 میاشتې وروسته چې صدر ډونالد ترامپ د هغه بریازم په ضد ناسمه خبرې کړې وې او پرون د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لاریونونه سوي او غوښتنې کړې چې له ښځو سره دې توپیري چلند او د هغوی په وړاندې تشدد دې ختم کړل سي.
د وایس آف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس آف امریکا د ریډیو د ګلاو کډر منوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غواړي استا او اوس مهم پام راګرځو تفصیلی ریپورتونو لوري ته. لکه څنګه چې وړاندې تاسو اوریدل د پاکستان سیاسي او د مدني ټولنې فعالانو په سعودي عربستان کې د زرهاو پاکستانی زندانیانو په وځه اندېښنې څرګنده کړې او له حکومت څخه غوښتنه کړې چې دغه زندانیانو د راخوشي کولو یا د اسانتیاو د ورکولو لپاره دي اقدامات وکړي. نور تفصیل په دې ریپورت کې. د شمیرې په یو تازه ریپورت کې ورکول سوي چې وای دا وخت په سعودي عربستان کې 2015 پاکستانیان په بیلابیلو تورونو کې زندانیان دي او د کال 2014 وروسته تر اوسه پورې 68 پاکستانیانو ته تیزندي ورکول سوي ده. د ریپورت د بندیانو د حقونو لپاره کارکونکي یو غیر دولتي سازمان جسټس پروجکټ پاکستان د بشري حقونو د څارنې د یوې نړیوالې ادارې ایچ آر ډبلیو سره په ګډه جاري کړی دی. د جسټس پروجکټ پاکستان یو غړی رمل محی الدین د وایس آف امریکا اردو څنګه ته ویلي چې سعودي عربستان کې زندانی پاکستانیانو ته د مدافع وکیلان نه ورکول کیږي او نه هم هغوی ته ترجمانان ورکول کیږي. د هغوی ټولې مقدمې په عربي ژبه کې په عدالتونو کې چلول کیږي چې دوی نه ورباندې پوهیږي. هغې زیاته کړه ځینې وخت د تشدد له لارې زندانیان د جرم منلو په کاغذونو په زور لاسلیک کولو ته مجبور کړل سي چې له عمله بیا سزا ورته واورول سي. میرمن رمل ویلي په سعودي عربستان کې زیاتره پاکستانیانو ته د مخدره موادو د کاچاق په جرم کې د مرګ سزا ورکول کیږي. په دغه ریپورت کې د ستونزې د حل لپاره حکومت ته هم وړاندیزونه ورکول سوي چې له لوري به یې د سعودي په زندانونو کې بند پاکستانیانو د مرستې لپاره مؤثره اقدامات وکړل سي. د پاکستان په سینټ کې په بهرنیو هیوادونو کې میشته پاکستانیانو او د بشري منابعو د پرمختیا د کمیټې غړی او د مسلم لیگ نون ډلې سینیټر متقاعد جنرال عبدالقیوم وای دوی په سعودي عربستان کې د پاکستانیانو په بند اندېښمن دي. د ده په وینا چې ډېر زر به په دغه ریپورټ باندې په سینټ کې بحث وکړي او د بهرنیو چارو وزارت به هم ورباندې خبر کړي. د سعودي عربستان د حکومت لخوا لا تر اوسه په دغه ریپورت څه غبرګون نه دی راغلی، خو سعودي چارواکي زیاتره وخت وایي چې د دوی د هیواد د انصاف په نظام کې تورن کسانو ته د خپلې دفاع بشپړه موقع ورکول کیږي او یو مجرم ته تر سزا وړاندې د انصاف ټولې چارې بشپړه کوي. سعودي عربستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چیرې چې د مخدره موادو کاچاق یو سخت جرم دی او د مجرمانو سرونه وهل کیږي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د وایس آف امریکا ډیوري جوړا کډر مناور دونکو زموږ فیسبوک پاڼه در سره خوشحالی سي facebook.com/voadiwa. هم دا ډول په ټوئیټر باندې هم موږ سره لسی twitter.com/voadiwa. اوس مو هم یو بل رپورت ولور ته پام راګرځو. د اسلام آباد عالی محکمه د پاکستان د ټاکنو کمیسیون ته امر ورکړی چې د سیاسي ګوند په توګه د رجستر کولو لپاره دی د حافظ سعید ملي مسلم لیگ ګوند په خواست بیا کتنه وکړي. تفصیل راکوي نوشروان کلندر د وایس آف امریکا په دې رپورت کې.
په پاکستان کې د انتخاباتو د تنظیم او د سارنې ادارې الیکشن کمیشن اف پاکستان په رسمي ډول د سیاسي ګوند په توګه د نوملیکنې د پاره د ملي مسلم لیگ خواست رد کړی وو. خو د اسلام آباد عدالت د زیارت یا پنځشنبه په ورځ الیکشن کمیشن ته امر کړی چې خپل فیصلې ته بیا کتن وکړي. حافظ سید چې د جماعت الدعوا تنظیم مشر دی، په سیاست کې د برخې اخیستلو د پاره تیر کال د اگست په میاشت کې د ملي مسلم لیگ د قائمولو اعلان کړی وو. په انتخاباتو کې د ګوند د برخې اخیستلو د پاره الیکشن کمیشن ته د نوملیکنې درخواست هم کړی وو، خو د ټاکنو کمیشن د غخواست د اکتوبر په میاشت کې رد کړی وو. په دې اړه چې موږ کله امریکا کې د پاکستان د سیاسي چارو په اړه کارپوه ډاکټر تکینا پوښتنه وکړه چې د الیکشن کمیشن لخوا د جماعت الدعوا سیاسي ډله ملي مسلم لیگ ردولو خبره خو عقل منی چې نړۍ تر هغه ډله بولي. خو ستاسو په فکر اسلام آباد های کورټ به ولې د ټاکنو کمیشن ته د خپل فیصلې د پاره د بیا کتنې وینا کړې وي؟ نو ډاکټر تکی وای،
نو دا په دې تناظر قتل دې ته غواړي چې پاکستان د ځواکونو وایند میجن اسف الرفور یو سو میاشتې کېږي چې هغې دا خبره په ډاکه ښکاره دا خبره کړې وه چې دا کوم خلک چې سخت دریزه دي یا ترګرف دي، دا هم په مین سټریم کې یا د پاکستان عمومی سیاست کې د دې شمولیت په کار دی. ما خالي چې په دې تناظر کې خدا بالکل ښکاره خبره ده چې د پاکستان عدلیه چې کومه ده هغه آزاد عدلیه نه ده.
امریکی او ملګرو ملتونو جماعت الدعوا تر هغه تنظیم ټاکلې دي او وای دا د وسله والې ډلې لشکر طیبه د وجود دویم نوم دی. هندوستان په کال 2008 کې په ممبئی ښار کې د حملو ذمواري په لشکر طیبه اچولې ده او ویلې دي چې د حملو منصوبه سازي حافظ سید کړی و. امریکې د حافظ سید په سر د لس ملیونه ډالره انعام ایښودې دی. دا چې منتخب حکومت د داخله وزارت په وینا د ټاکنو اداره دغه ډله سیاسي نه تسلیموي، نو د اسلام آباد های کورټ لخوا د نظر سانه خاص غنی نخای ادارې د یو بل نه په مخالف سمت کې روان دي. ډاکټر تکی وای،
پاکستان فوج خو یو پورا اختیار دی او قدرت دی د پاکستان سیاسي امور باندې چې غیدا دا ویناګانې کوي یا اشارتن یا عملن. اشارتن لکه چې عدالتونو څخه کوم اشاره ورکړي دي، عملاً چې موږ د فیض آباد هغه درنې په وخت کې قتل چې یو میجر جنرال راځي او د خلکو ته زر روپۍ ورکړي د سفر خرچ په توګه، نو دا خبره معلومه خبره دي. ما خیال چې د پاکستان سیاسي ګوندونو دا اختیار او واک نه لري چې حافظ سید د سیاست نه منی کی یا ترګری نه منی کی یا سختریزه بیانونو ویناګانو نه منی.
د پاکستان الیکشن کمیشن د سیاسي ګوند په توګه د نوملیکنې د پاره د ملي مسلم لیگ درخواست د داخله وزارت د یو خط په بنیاد رد کړو. داخله وزارت په خپل خط کې لیکلو ملي مسلم لیگ داسې قسمه خیراتي ادارو سره تړون لري چې د تر هغه په لړ کې پرې د کور دننه او په نړیواله کچه بندیزونه لګولې شوې دي. د الیکشن کمیشن د فیصلې خلاف ملي مسلم لیگ های کورټ ته خپل مقدمه وړې وه.
د وایس اف امریکا ډیوري جوړه د شام حکومتي ځواکونو د ختیځ غوطه د بیرته نیولو لپاره هوایی او ځکنی عملیاتو ته دوام ورکړی دی، چې له امله د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا وسیمې ته بشري مرستې درېدلې دي. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې زاهد خټک راکوي.
د شام حکومتي فوز د شرقي غوطه په سیمه خپل هوایی بمباري جاري ساتلی چې هدف یې د یاغیانو نه دغه سیمه واپس نیول دي، او د سور صلیب نړیواله اداره وایي چې لامل یې دغه سیمې ته ضروري بشري مرستو رسایي زندیدلی. ملګرو ملتونو او د سور صلیب نړیوالې ادارې ویلي محاصره شوې سیمې ته هغه قافله نشي تلی کومه چې زیارت په ورځ پلان شوې وه، ځکه چې ورته امنیتي اندېښنې دي. شرقي غوطه کې د کال 2013 راهیسې نږدې سرور لکه خلک محاصره دي. ملګرو ملتونو د بشری مرستو د رابطې دفتر ویاندا لنډا ټام ویلي ملګرو ملتونو ته شرقي غوطانه د جګړې زیاتوالي په اړه راپورونه موصول شوي چې لامل یې د عام خلکو ژوند ته خطر جوړ شوی، او دغلته په لکونو خلکو ته چې پکې خزي او ماشومان هم شامل دي امدادي سامان نشي رسیدلی. ګل پورس د شرقي غوطه ډوما نومې سیمې ته د شپږ سلوېښت ټرکونو یو قافله رسیدلې وه چې دغلته امدادي سامان ورسوي، خو ملګرو ملتونو د سور صلیب نړیوالې ادارې او د شام حلال احمر سیمه کې د بدمنې لوجې دغه مشن په نیمه کې ځنډولې. میرمن ټام ویلی لس پورې ټرکونه او سلور نیم ټرکونه نه دي خالي کړی شوي چې پکې نږدې 2500 خلکو خوراکي سامان موجود وو. د ملګرو ملتونو دغه ویان دی لینډا ټام زیاته کړي چې ډوما په شمول د شرقي غوطا نورو سیمو ته به هم امدادي سامان رسوي خو چې سرنګ تشدد کې کمواله وویني. شرقي غوطا کې اوسني وختونو کې جګړه زیاته شوې چې د روس په مرستو د شام حکومت دغه سیمه نیولو لپاره خپلې هڅې تیزې کړي. جګړې له وجې تر دې دمه 900 عام تنان وژلې شوي، یاغیان حکومتي عسکرو باندې تور لګوي چې غیر جنگي حربي استعمالوي او وایي دوی هڅه کوي چې د حکومت حملو مخه نیولو لپاره نور ګوریلا انداز حملې شروع کړي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نږدې 2 اونۍ وړاندې شام کې د 1.5 ورځو جنگبندۍ غوښتنه کړې وه چې دغلته غیر خلکو ته طبي او خوراکي امداد ورسول شي، خو دغه غږ ته کوم پام نه دی شوی. ملګرو ملتونو لپاره د هالند سفیر کیرل ون اوستیروم چې دا وخت د امنیتي شورا مشر هم دی وایي شروع په ورځ د امنیتي شورا غړو شام باندې غږ کړی چې ډزبندي عملي کړي او د دغه هیواد بشري ستونزې باندې یې اندېښنې هم څرګندې کړي. دغه رنګ ملګرو ملتونو لپاره د سویډن استازي اولوف سکونګ غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د ډزبندۍ قرارداد باید زر پر زره په پوره توګه عملي شي. د امنیتي شورا غړي به یو ځل بیا ګل په ورځ د شام ډزبندۍ په اړه غونډه کوي. شروع په ورځ یو ټویټ پیغام کې د امریکا خارجه وزارت ویان دی هیدر نورت روس باندې تور لګولی وو چې ډزبندي عملي کولو کې سنجیده نه دی.
مړه له کاغذ او قلم خوراک
څه پې کوې چې دومره بیړه کې؟
د وی او ای ډیوا د ویب پاڼې پته لیکم.
کاغذ او قلم هم واخله او پته هم voadivanews.com.
یو ځل بیا وایا چې سمې ولیکم کنه؟
اے دا بیا voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلو قدر منو اوریدونکو خبری خپرونه ته واشنگټن ډی سي څخه غوږی استه او اوس مو هم یو بل ریپورت ولور ته پام راګرځو چې اتم مارچ کې یو خواته د شوزو نړیوال ورځ نو هم دغه ورځ د پښتورګو یا بیا د بډوکو د ناروغي نړیوال ورځ په توګه هم منځل کیږي. په پېښور کې کارپوهان وایي چې په ټول نړۍ کې په هر لاسو کسانو کې یو کس د پښتورګو ناروغ وي، خو په شوزو کې دا ناروغي زیاته ده او په څلورو شوزو کې یوه شزه د پښتورګو ناروغي لري. تفصیل راکوي مدثر شال پېښوره په دې رپورت کې.
که یو خوا اتم مارچ ټوله نړۍ کې د زنانو د ورځې په حیث مانځل کیږي، نو بل خوا دا ورځ د ګردو د نړیوالې ورځې حیثیت هم لري او د لړکې جنې لروختون لیډی ریډینګ یو کانفرنس را جوړ شوی چې په کې زنانو کې د ګردو د رنځونو په حق له پروفیسرانو خپلې مقالې وړاندې کړې. د یو ویل د نړۍ هر لسو تنانو کې یو تن سناسه د ګردو رنځ لري او دې کې بیا څلورو زنانو کې یوه خامخا د ګردو ستونزې سره مخ وي او دا شمېرې دومره زیاتې دي چې د هیوا دونو په اقتصاد هم بدیا غیزه غورځي. او اسسټنٹ پروفیسر نیفرالوجست یا د ګردو ماهر ډاکټر سرتاج عالم ډیوا تبای زنانه اکثر د حمل دوران کې د ګردو پر انځخته شي.
کوم زنانه د حمل د پروسس نتیریږي چې هغه خپل انټی نیټل کیر چې وتوي چې لا ماشوم پیدا نه وي او دغه نه دغه ماشوم باری کې چې کوم جانچ وي چې هغه د خپل ګاینکولوجست سره په وخت باندې پیریوډیک معائنہ کیږي. کاغوی ټیکم وی پکار دی چې دوه خپل پیریوډیک معائنہ کوي او کله هم کدی حمل دوران داغي پخپو باندې سوجن رالو پړسوب رالو یا بلډ پریشر زیاتې دل شروع شو، نو هغه په کور کې بیا په عام ډاکټر باندې دی یا په حکیم باندې په یا په دای باندې دی ټریټمنټ نه کوي بلکې سپیټال ته دی ځان را رسي. دا یو شروع علامات دي چې را دی د زنانه ته د ګردې بيماري کې دی شي.
وای د ګردو زنی رنزونه موروسي هم کې دی شي، خو دې کې بیا اکثره زمونږ د خپل غفلت په وجه وی، یعنی مونږ هغه سيزونه ډیر خورو کم چې د ګردو د کمزوري کې دوه سبب ګرځي او کچرته ګرده کې معمولی نقص پیدا شي نو په وخت علاج نه کوو. ډاکټر سرتاج عالم زیاتای مونږ باید د ډیرو مالګینو شیانو او ډیر ډیرو غوخو خوړو نه ډډو کو او که چرته ګرده کې د کاڼي پیدا کېدو تکلیف شي نو زر تر زره علاج پکار دی.
پکار دی چې زمونږ د چکه ګردې کې کاڼي وي چې په وخت باندې د دې علاج وکړو او دا ټریټیبل خبرې دي. دا داسې بیماریانې دي چې د دې مونږ علاج پدې وخت باندې کوي شو. بل دا دی که فار ایگزامپل شوګر او بلډ پریشر په ټوله دنیا کې د ګردې د مرض غټ وجوهات دي او په دې کې بیا چې کوم زیات نور خبرې دي هغه دادی چې مونږ خلک بعض اوقات د دردونو دوایانې مسلسل استعمالو.
زیات یې هغه تنان چې د وینې د فشار یا شکرې رنز لري باید خپلو خوراکونو کې ډېر احتیاط وکړي او زنانه که د حمل دوران کې د وینې فشار سره مخ شي نو اکثره وختونو کې دا عارضي وي او د حمل نه پس فشار عام طور ختم شي. خو دغه دوران کې باید زنانه د خپل ډاکټر په مشوره خوراکونه وکړي ترڅو خپلې ګردې محفوظه او صحتمند وساتي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، پیخبر.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده. قدر من اوریدونکو، اوس مو هم پام را ګرځو یوې مرکې ولوري ته، او دا مرکه په قبایلي سیمو کې د یوې پښتنې فعالې ده چې مهرین افریدی نومیږي. او میرمن مهرین افریدی زموږ خبریال ابراهیم شینواری ته ویلي دي چې ډیر زر به په عدالتونو کې عریضه وکړي چې د قبایلي سیمو د ښځو لپاره ولې په پارلمان کې چوکۍ نه دي ځانګړې شوې. تفصیل پدې مرکه کې.
مهرین بیبی، ډیره مننه د وایس آف امریکا ډیوا سره د خبرو کولو. دا راته وایي مطبوعاتو کې څه خبرونه راغلي چې تاسو د سترې محکمې یا پېښور های کورټ ته د قبایلي میرمنو د حقوقو لپاره رجوع کوئ. که دا موایي چې دا څه په څه وجه باندې تاسو رجوع کوئ، څه موضوعات دي؟
جی جی ڈیر مننا، ایک تاسو ته پتہ چې ګوري کوم څه پولیټیکل پارټیسیپیشن چې هغه د خزو سره هغه بنیادی حقوق دي، او دا شانت څو پر چې خزو کې هغه په لیجسلیټیو پروسس کې او په گورنر سیستم کې موږ شامل نه کوو، نو هغه پورې کوم چې پالیسی میکینګ کې یا په کوم کارونه کې دي هغه وومن فرندلی نه وی یا د خزو لپاره هغه کې حصہ نه وی. دې لپاره چې تاسو ګوري او ریسنټلی چې سنټ الیکشن مو شو او بیا مخکې نو الیکشن دا روان دي، نو د فاتا کوم چې زنانه دي اوسه پورې د نېشنل اسمبلی اف پاکستان او په سنټ کې او ته پوری د قبایلو زنانو ته ریزرو سیټ نه دی ورکړی شوی. او کومه اوور ال پاکستان کې جوړون 21% سیټونه چې دي هغه زنانو له ورکړی شوی دي، او هغه تقریبا 60 سیټونه دي پورا پاکستان. نو زموږ د کوم چې کیس دی کومه په های کورټ کې ان شاء الله دا بینګ یو پبلک انټرست ریټ پټیشن موږ دایر کوو نه یو، او هغه مقصد دا دی چې کم از کم راتلون کې 2018 الیکشن کې د قبایلی زنانو ته په خاص کر په اسمبلی کې
مہرین بی بی دارا توے چھ پاکستان آئین چھ دے قبائلی سیمو پہ حق لبان دے پڑی رو شاید نمان دے اگر خاموش دے تاسو فکر کوئے چھ دے پاکستان آئین او بیا دے ٹاکنو کمیشن آیا دا اجازہ ورکی چھ دے قبائلی سیمو دے میرمنو پارا مخصوص سٹونا اعلان کا یا او منی
ګورې چې کومه کانسټیټیوشن اف پاکستان وګورو وايي چې کوم آرټیکل نمبر 50 چې ری هغه د 18 ګرامین نه بعد کله چې کې امندمنټ شو، نو د پورا پاکستان چې کوم خدي دی هغه لا 21% سیټونه هغه کې ریزرو شوی دي، دا ټوټل 60 سیټونه جوړیږي. نو که تاسو آئین سټڈی کې نو وايي چې د څه بار نشته یا د څه لاین نه دی والے شوی چې قبایلی زنانه چې ری هغه په ریزرو فی باندې اسملو ته نشي راتلې، نو مطلب دا ده چې دا اصل کې د تمنګ ویو ایڈمنسټریټیو اګنورینګ سٹے یا دے زنانو تا مندا دھیان نہ دی ور کرے یا دا ہی رشی وی دی ادر وائز دس اس سٹاپ یعنی سے یا دس خبر نہیں سے دا خدی اسمبلی تے نشی رات لے او دا کم چ ریٹ تے دی کمنگا الیکشن کمیشن اف پاکستان پرائم منسٹر اف پاکستان پریزیڈنٹ اف پاکستان گورنر خیبر پختونخوا کم چ قومی اسمبلی سپیکر دے اور سینٹ سپیکر دا تو دو پتے دے کے سنگ شامل کر دی او مڈی امید پور امید ہے یوزر کچے دے کے نیلا پر اس آئین کے بدلن نہ دے پتا خالی جسٹ دا یو ہیومن رائٹ یا یو انسانی حقوق خبر ادا او دیر پور امید ہے ان شاء اللہ دا وڈی زر دے کے خاص سلام اور اندر اشی اور قبائل زنانو تبا خپل یو اہم یو رول ملو شی پا کہ ملک او خاص کر دے قبائل سیمو با کے لیجسلیشن کے بہ حق دار رہے دا کی
مہرن بی دو وائس اف امریکا دیوال اڑا خاص تا سو ڈیرا مننا
دا دا وی او اے دیوا خبرونا دا زمونږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمونږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
او وړاندې کوي یو اداریه چې په نړیوال او سیمایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکې د ایران حکومت ته خبرداري ورکړې ده چې ایران د باقر نمازی امریکني د هر قسمه خیبه د مکمل ذمہوار دی څوک چې دا وخت د ایران په بند کې دی. د خاغلی نمازی عمر یو اتیا کال دی او د یوې لنډې شان آزادۍ نه پس اوس بیرته ایون جیل ته لیږلې شوی دی. د دې زړه درند له سببه تیر یو کال کې څلور ځله اسپتال کې داخل کړی شوی و. د وایټ هاوس زنانه ویانې سارا سینډرز خپل یو بیان کې ویلي دي، موږ ته معلومه شوې ده چې ښاغلی نمازی د خپلو ډاکټرانو او خپله د ایرانی حکومت د سرکاري ډاکټر د مشورو برخلاف جیل ته لیږلی شوی دی. باقر نمازی د یونیسف یو پخوانی چارواکی دی او د کال 2014 په فروری کې ایران کې نیولې شوی و. د ایران تخپل زوی سیاماک سره د ملاقات د پاره تللی و، څوک چې د دنه څلور میاشتې وړاندې نیولې شوی و. په پلار او زوی دواړو باندې د بندو دروازو دننه مقدمه اوچلولی شوه او د کال 2014 په اکتوبر کې دواړو ته د جاسوسۍ او امریکني حکومت سره د لاس امداد کولو په جرمونو کې د لسو کالو د قید سزا واورولی شوه. د نمازی د خاندانی وکیل جیرډ جنسر وینا ده چې د عمر خوړلي باقر نمازی جیل ته لیږل د مرګ د سزا ورکولو برابر عمل دی. په داسې حالاتو کې دته د ضروري دارو درملو نه انکار کول د بشري حقونو سنگینه خلاف ورزی ده. سارا سینډرز خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې باقر نمازی ته د دارو درملو ورکولو ډیر زیات اجت دی او د امریکي حکومت د ایران حکومت د باقر نمازی د هر قسم خیبه دی مکمل ذمہوار ګڼي. سارا سینډر د ټرمپ حکومت د دې غږ یو ځل بیا پخلی کړی دی چې ایران کې برناحقه بندیوان ساتلی شوي او بې درکه ټول امریکنیان دي بې د څه شرطه خوشي کړی شي چې باقر نمازی او د هغه زوی سیاماک هم پکې شامل دي. په بې درکه یا بندیوانو کسانو کې ګریجویټ زی یو او د ایف بی آی پخوانی ایجنټ رابرټ لیونسن هم شامل دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگټن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.